پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د جون دریمه د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 2743 کلین سره برابر ده. په دې خبرونه کې د خبری موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه یو مفصل راپور لرو. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنی حکم کړی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان په د ماین په 14 کې وژل سوی دی، او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځبندیز دی. پورا خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنې په خاطر یو ځانګړی کمیټه ګمارلې ده. په 14 کې پرون د جمعات ملا محمد ایاز نیازی چې له پیژندل سوو دینی شخصیتونو او یو شمېر ولسی خلک و وژل شو. د ارک خبر پاڼه کې چې نن خبره شوی ویل شوی چې د دې پیښې په اړه د څیړنې لپاره د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب د یو شپږ کسیز پلاوي مشر ټاکل سوی دی. د افغانستان د علماو د سراسري شورا، د لوی څارنوالۍ، د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي هم په دغه پلاوي کې غړیتوب لري. د ناټو تړون په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان مینه کې د پرونی پیښې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان نوی ملکي استازي سټیفانو پونټیکورو پر ټویټر لیکلی چې پر عبادت ځایونو او د خلکو د راغونډېدلو پر سیمو بریدونه د منلو وړ نه دي. سټیفانو پونټیکورو ویلي چې د افغانستان د سوله ییز او سوکاله ژوند مستحق خلک باید د دغسې حملو څخه خوندي پاتې سي، او ناټو په دې چاره کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغه سبریدونو تر شا وسلوال طالبان لاس لري. امرالله صالح زیاته کړي چې طالبانو د هغو دینی عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په قتل او وژنه کې لاس درلودلی چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړي دي. خو طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. هغوی بیګا ویلي وو چې دوی پر ایاز نیازی حمله غندي او یو لوی جنایت یې ګڼي. د هرات د عامه روغتیا ریاست وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 214 نوي مثبتې پیښې هلته ثبت سوي دي. دا خبر نن سهار خپور سوی دی. د هرات د عامه روغتیا د ریاست رئیس محمد رفیق شیرزي د خبریالانو په غونډه کې نن وویل چې په 24 وروستیو ساعتونو کې 215 ازموینې سوي دي چې په هغه کې 214 مثبتې دي، او له هغه څخه 109 نارینه او 88 ښځې دي. د ښاغلي شیرزي په وینا له دې سره په هرات کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر 3112 ته لوړ سوی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن همایون د ماین په 14 کې وژل سوی دی. د سید کرم ولسوال محمد شریف کلیوال نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه بیګا وسوه.
شپې دوه بجې دوه نیمې بجو شاوخوا کې موږ یوه د خزش پوسته ده د چینو په استقامت پرته ده. نو دښمن له خوا د برید لاندې راغلې وه چې څو د ولسوالۍ نه قومندان د امنیې حمایه وکړي دغې پوستې. نو په لاره کې د قومندان د امنیې موټر د بمب سره مخامخ شوی او څلور شهیدان لرو، څلور زخمیان لرو د قومندان د امنیې په شمول.
د پیش مسولیت لا چانه د اخیستې د پکتیا امنیه قومندانۍ هم په دیاړه د خبرو څخه ډډه کړې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځبندیز اعلان سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد په نوم ځواکونه په زیات شمېر په کار واچوي او د مظاهرو چې تشدد، چور او تالان پکې سوی دی مخنیوی وکړي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ په 28 نیټه یو تور پوسته امریکایي سړی چې جورج فلوید نومیده ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې خلک مظاهره کوي او د انصاف غوښتنه کوي. هغه پولیس چې په دې پیښه کې لاس درلود په دریمه درجه قتل تورن شوی او د پولیس له ځواکه ایستل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ تر دې وړاندې ایالتي مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوالیان د ملي ګارد زیات غړي موظف نه کړي، د امریکا پوځ به د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. په واشنګټن کې زغروالو موټرو پوځیانو او پولیسو پرون پر لارو او سړکونو مورچې نیولې وې، خو سره له دې چې د ماښام له 2 بجو ګرځبندیز و، یو شمېر مظاهرهچیان بیا هم لارو ته راوتلي وو. د مظاهرهچیانو شمېر که څه هم د نورو ورځو په پرتله کم و، او داسې ګڼل کېږي چې ښایي اوس وضعیت د سړېدو په حال کې دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پرون برلین ته تللی و او هلته یې له روسیه سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسلو خبرې کړې. دیمیتری کولیبا او د هغه جرمني سیال هایکو ماس د پاریس د تړون په هر څه ژر تر ژره تطبیق سلا کړې ده. د پاریس تړون د روسیې او اوکراین د کړکېچ د سړولو په هدف 13 دسمبر د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب لاسلیک سو. روسیه کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین د خاورې برخه وه په زور له ځان سره په 2014 میلادي کال کې الحاق کړه، او اوس هم روس پلوه بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې له اوکراینی عسکرو سره جنگ کوي، او روسیه په دې تورنه ده چې د دغو بلتون پالو ملاتړ کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مزنی سپه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د افغان شزو اندیشنو ته اروپای اتحادیې ځواب ووایي. نن د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 248 تلین سره برابر ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
په کونړ کې د میوو حاصلات ډیر شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د 200 کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 400 ټنه خواوشه زموږ سکنه تولید دی د شفتالو.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې پروګرام کې اوري. د ازادي رادیو خپرونه د انټرنیټ لاله اوریدې شي او مطالبې لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د شزو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یو لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې لدې ملاتړ هرکلی کوي او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو له ونډې داسې مهال ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې اکثره افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په زیانمنېدو اندېښمنې دي. اروپای ټولنې وروستی لیک وروسته له هغه خپروي چې تیر کال د مدني فعالانو، پارلمان غړیو، رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وایي د اروپای ټولنې وروستی لیک هیله بښونکې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اروپای ټولنې له افغان میرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی او دا به وکړی شي چې د دوی حقونه تضمین کړي.
از ما حمایت خود از زنای افغانستان حمایت
اروپای ټولنی ډاډ ورکړی او ژمنه کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به خوندي شي. زه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري. د اروپای ټولنې په دغه لیک کې همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د تاوتریخوالي له زیاتېدو هم اندېښنه مطرح شوې ده. له بلې خوا د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړه، خو وویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زنان حق دارن که در تمام مسائل
دوایی په ملی و نړیواله کچه د افغان میرمنو د هڅو هدف دا دی چې افغان میرمنې باید له خپلو اساسي حقونو برخمنې شي. میرمنې حق لري چې په لویو مسایلو کې ګډون ولري. دا باید نه یوازې سمبولیک یو نمایشي وي او دا باید دوام پیدا کړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي په تیرو 13 کلونو کې ښځو ډېرې قربانۍ ورکړې او باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
ناجیه صافی بچې د اروپایي ټولنې د لیک په اړه جزئیات وړاندې کول. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د افغان ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د اروپایي ټولنې د دې لیک ملاتړ کوي. دوی وایي دا به د میرمنو د اساسي حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکوي. د ولسي جرګې له غړي میرمن آریان یون سره ناجیه صافی مرکه کړې ده. اغلی یون په پیل کې داسې وویل
چې نه یوازې د اتحادی اروپا بلکې د ملل متحده هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ کار کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه وسي واقعي ملاتړ وسي. په دغه 13 کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوئ چې په لویو سیاسي پریکړو کې په سیاست کې د ښځو ونډه سره کوم ته ده؟ تاسو د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاست په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لا سره ورونه موږ لرو، یعنی په دې ټول سنونو سکلو کې، یعنی نظر هغه هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ د سنو شو ویل چې هیڅ نشته ده، یعنی د خوځو ګډون شته خو ډیر اندک او ډیر کم ده. نو هغه هم په اصلي بڼه نه ده کوم څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ هغه واقعي حقیقت دغه غواړو ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو ته ښکاره وي او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي تر څو وکولی شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې مخصوصا په سیاسي مسایلو کې او دا چې یوه د افغان خویندې زموږ څومره د جګړې نه زیانمنې شوي هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زموږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زموږ واقعي خویندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي چې د خپل افغان ښځې انځور په ښه ډول سره وکولی شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
د سولې په پروسه کې د افغان ښځو له ګډونه د اروپایي ټولنې د ملاتړ په باب د ولسي جرګې د غړي آریان یون مرکه مو له ازادي راډیو واورېدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري. اقتصادي خبرونه هم ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان لاري د صادراتو د پایل په برخه کې د هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت د اماریکو مسولې سادی سیریت نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پاکستانی چارواکو ته یو لیک استول شوی. اغلی سیریت وایي دا لیک د چمن سپین بولدک بندر لاري د تازه میوه او سبزیو د صادراتو د اجازه لپاره استولای. په ورته وخت کې نن د سوداګرۍ او پنګونې خونې د اماریکو مرستیال جناقا نوید ازادي رادیو تر ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصل فصل پیل شوی، کدا بندرونه ژر تر ژره خلاص نشي، افغان سوداګر به زرګونه ډالر تاوان وکړي. د ښاغلي نوید په خبره د ساور میاشتې له پیله تر دې دمه افغان سوداګرو یوازې 10 میلیونه ډالر صادرات کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د افغان سوداګرو د صادراتو بیه له 50 تر 60 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ښاغلي نوید په خبره اوس مهال یوازې د چابهار بندر لاري صادرات روان دي چې بسنه نه کوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د لبنیاتو د اتحادیې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته ویل د اتحادیې د ولسوالیو په کچه جوړه کړې ده. د ښاغلي تسل په خبره د لبنیاتو د اتحادیې جوړېدو هدف د ولایت بزګرانو لپاره د لبنیاتو، غلې، میوه او سبزیجاتو لپاره زمینه او بازار موندنه ده. خغلی تسل لټولو مالدارانو او بزګرانو وغوښتل که غواړي چې محصولات یې په ښه بیه د اتحادیې له لارې خرڅ شي، نو باید د دې اتحادیې غړیتوب واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو روپۍ یورو 4 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زریټاني تومن 4 افغانۍ 70 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 473 افغانۍ.
زموږ اخلاص اجي راډيو اوري. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي د وشلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره پرون د پرلپسې ومې ورځې لپاره هم دوام درلود. مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعات درواورو، لومړی به په دې اړه یو خبری وکړو. دا مظاهره داسې مهال کېږي چې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 له دې کبله د مړو شویو شمیر له 1,600,000 اوښتی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. لودین صاحب، درته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته دا ووایاس چې له یوې خوا په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو لړۍ په اوج کې ده، له بلې خوا مظاهرې روانې دي، آیا دغو مظاهرو دا داسې اندېښنه نه ده پیدا کړې چې کرونا به ورسره نوره هم زیاته شي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. همداسې کټه مټه اندېښنه په امریکا کې پارېدلې ده. مهال هلته روغتیایي مسؤلین وایي چې مظاهرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې اکثره مظاهره کوونکي ټولنیز واټن نه مراعتوي، او دوی داسې ویره او اندېښنه ښودلې چې ممکن په امریکا کې چې له اونیو ګرځبندیز وروسته اوس په دې فکر کېږي چې بیرته باید اقتصادي فعالیتونه پیل شي، ایالتونه پرانستل شي. ویره همدا ده چې ممکن له مظاهرو سره بیرته د کرونا ویروس ګراف مخ په لوړېدو شي. امریکا کې هم دغه مظاهرې چې روانې دي، یو شمېر مظاهرچیان یا په یو ډول سره ویل شوي چې اکثر مظاهرچیان هڅه کوي چې خوله او پزه په ماسکونو او یا هم نورو دستمالونو او څادرونو سره بند کړي. خو بیا هم روغتیایي چارواکو ویلي چې مظاهره کوونکي په زوره خبرې کوي، مظاهرچیان سندرې وایي او یا هم چیغې وهي، او دا هغه لارې چارې دي چې روغتیایي چارواکي وایي له دې لارې نه کرونا ویروس په اسانه یو بل ته انتقالیږي. خو دا چې دا مظاهرې په آزاد فضا کې ترسره کیږي، یو امکان دا هم ده چې د ویروس وده که چیرې وی هم ممکن ورو وي. خو له دې ټول اندېښنو سره سره مظاهرې دوام لري، سره له دې چې روغتیایي چارواکي په غو خار کې چې یو تور پوسټ د پولیسو لخوا وجل کیږي، مظاهره چان هڅوي چې په مظاهره کې لګدون مخکې د کووېټ 19 ټیسټ وکړي، خو دا ښکاري چې ډېر خلک دغه سپارښتنه هم له پامه غورځوي.
بله مننه لودین صاحب. امریکا پرته په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس او له دې کبله د لګول شویو بندیزونو په اړه معلومات راکړي، څه دي ستاسو معلومات؟
له امریکا وروسته په اروپا کې کلک تم شو. په اروپا کې په ټوله کې دغه ویروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه بیرته اقتصادي فعالیتونه پیلوي او یا هم د بیا پیل په حالت کې دي. په پاریس کې پرون د جون په دویمه د سړک د سر کافې او رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دغلته اقتصادي فعالیتونه هم د بیا پیلېدو په حال کې دي. ایتالیا کې چې تر ټولو ډیر د ویروس په پیل کې په اروپا کې وځه، هلته چارواکو ویلي چې لا هم د کورونا ویروس ګواښ ختم نه دی، خو دغه هیواد ګرځندویانو ته سر له ننه خپلې لارې پرانیستې دي. دغه راز په بریتانیا کې هم چارواکو ویلي چې کورونا ویروس ګواښ شته، خو دوی هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. په ټوله نړۍ کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کورونا ویروس اقتصادي ګواښ دومره جدي شوی چې اوس چارواکي هڅه کوي چې هم د کورونا ویروس له زیانونو خپل هیوادوالي اتبا خوندي کړي او هم ورسره په څنګ کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
بله ډیره زیاته مننه اسدالله لودین، چې په امریکا او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات راکول. په وی ویل چې په اروپا کې د کورونا وایرس پیش مخ په کمیدو دی او لامدی کبل بندیزونه هم په نرمیدو، خو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کورونا وایرس مخ په خپرېدو دی او د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا خبرداري ورکوي چې په دغه ولایت کې خلک او غو سپارښتنو ته اصلا توجه نه کوي چې روغتیایي چارواکي اعلانوي او دوی ته سپارښتنه کوي. لننګرهار د سهارګل امیرزی راپور ووري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستونزه بلا پسې وغځيږي. دا څرګندونې نن سیشن به روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر ویروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بل ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وادونو کې چې خدمات البته د ځان سره نو مخ کړی، مګر زموږ په غفاتي کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی، هغه مره مالی امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغي ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بل ستونزه ده.
خغلې دورانه وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامه روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په خار او لسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم او ما مخکمه یادونه وکړه چې موږ د پی سی آر بل ماشين هم راځي او امید ده چې زر راتراشي او د پرسونل استخدام مونږ د واقعاتو زیاتوال لپاره خپل پلان تاسو ته او په لسوالو کې امادګي لرو او نور هم زیاتو تجرید ورته امادګي لرو نور هم زیاتو تجهیزات زیاتو.
روغتیایي چارواکي هم دارسته دی وی چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغي د زیاتره ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وی. ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي تر دې دمه په خار او ولسوالیو کې یو سل واو یا تن روغتیا پالان د کورونا پر ویروس اخته شوی او د څلويخت نورو معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکی پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي، په فاطمه زهرا کې څلويخت نفر، په حوزوي روغتون کې شپږتیا نفر، په ICU کې منګولس نفر، په محبس کې نه نفر او په ولسوالیو کې کوم صحیح مراکز چې موږ مسلکی ډاکټر صاحبان دي دغه اخته جدي شل نفر دي یو سلو واوی نفر مونږ ټول په کورونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې څلويخ نفر دي هغه سیمپلونه د پروسس لاندې نتیجه تر اوسه پورې نه دراغلي
روغتي مسولین داسې محل ننګرهار کې د کورونا ناروغي ل زیاتې دوه اندښنه لري چې 13 ونه جلال آباد ښار ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې 2.5 میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتک پر مخ پرانیستل شوې سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
نن د 2000 میلادي کال د جون 3مه د معاصر افغانستان د بنسټګر یا مؤسس احمد شاه عبدالي 248م تلیندې هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان عبدالي او د میرمن زرخونی په کور کې په هرات کې زیږیدل په 1923 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو احمد شاه بابا په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د رایو ځای کولو او د افغان ملت په جوړولو سره ګڼې کارنامې کړې دي د احمد شاه بابا د تلین په مناسبت احمد شاه اعظمي یو راپور چمتو کړی سره اوروي
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیل افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سته لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو د جرګې نور غړو د احمد خان عبدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري دا ډول احمد خان عبدالي په 15 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه واغه کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل دا ډول افغانان یو خا د پردی ولسی ته موجغورل او بل خا د خپل واک څښتنان کړل معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅوي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي دا مرکزی دولت یې جوړ کړي
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه لایلم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا لاشار وشکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و
زده شاعری زده اوت گورم بلکل دیو معلم شاعری ده یا دیو پلار شاعری ده اخلاقی شاعری ده خو زما اکدا داده چی دی پدیر زوانی که داده د پزی په سرطان باندې د غسو اختصو او د پویدی چې د جیران څخه نه جوړیږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان در باندې ستړي سوی و چارانه او پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې د احمدشاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
د احمد شاه بابا د 223 تلین په مناسبت مو د احمد شاه زمي راپور واورید. له دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدو. په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو لومړی به فرشته جلال زید د سات لند خبرونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چیرنې ایو ځانګړي کمیټه ګمارلې ده. د دې کمیټې مشری د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب کوي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په دې کمیټه کې د ملي امنیت شورا، د کورونی چارو وزارت، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د علماو د سراسري شورا استازي غړي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې د کرونا ویروس 214 نوې مثبتې پیښې یې په وروستیو 24 ساعتونو کې ثبت کړي دي. البته دا خبر نن سهار د هرات د عامې روغتیا رئیس خبریالانو ته ورکړی دی. هغه ویلي و چې د وروستیو 24 ساعتونو کې 215 ازموینې کړي چې په هغه کې 214 مثبتې پیښې ثابتې شوې دي. 109 نارینه دی او اتیا ښځې دی. له دې سره په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3118 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی دی چې د ملي ګارد ځواکونه زیات شمیر کې وګماري او د هغو مظاهرو مخنیوي وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی وي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر برلین ته تللی او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسئلو خبرې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب